السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ناتو سرچینې وایي ممکن دوی په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د همدې اونۍ په وروستیو کې یعنې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې له لرې واټنه یا د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه لري. دا وروسته راځي خو اوس پام وکړئ د سات خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملي امنیت وایي جلال آباد کې د داعش و غړي وژلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به ډېر کسان زیانمن شي. او لویدیځو هیوادونو د میانمار له پوځه غوښتي چې د مظاهره کوونکو په وړاندې له شخړو ډډه وکړي. پورا خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د چارواکو په وینا د داعش وزان مرګي او کلیدي کسان وژل شوی دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان تیره شپه د ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دي. اعلامیه کې ادعا شوی چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو څلور واسکټونه، یو راکټ او درې کلاشینکوفونه ترلاسه کړي. د ننګرهار چارواکي وایي دغو وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپار په توګه کار واخلي، خو دوی ټینګار کوي چې عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه د دولت کومې مخالفې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بل ورته د هلمند ولایتي شورا په نوې ولسوالۍ کې وایي چې د یو هوان برمۍ د لګېدو له کبله یو ولسي وګړی وژل شوی او بل ټپي دی. دا خبره د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې هوان هغه مهال په دې کسان ولګېد چې سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه وه.
د دې جګړې په نتیجه کې چې غټې مرمۍ هم سره تبادله کېدلې، دوه نفره په اوان باندې لګېدلي دي چې یو محمد هاشم پکښې کې شهید شوی او غنمرنګ پکښې کې زخمي شوی دی.
تر دې پیښې یوه ورځ مخکې هم په هلمند کې د هوان د مرمۍ له کبله دوه وړې نجونې وژل شوې وې. د دواړو پیښو په اړه تر اوسه د هلمند چارواکو څه نه دي ویلي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویم وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان له قحطۍ سره مخامخ شي. ایویم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان کرنه پر بارانونو او د واورو د ویلې کېدو په اوبو پورې تړلې او د سږ کال بشري چارو ته د رسېدو پلان یې اټکل کوي چې تر 18 میلیونو پورې به افغانان د وچکالۍ او قحطۍ له امله متاثره شي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې په افغانستان کې 70% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. افغانستان کې سږنی ژمی د تیر کال په مناسبت یو څه وچ دی او تر اوسه داسې زورور واوره هم نه ده شوې. د ترکمنانو د ملاتړ یوه ډله وایي د عبدالرؤف په نوم د تښتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره به د دوی اعتراضونه تر هغو دوام ولري چې هغه د انسان تښتونکو له منګولو خلاص شي. د افغانستان د ترکمنانو د ټولنیز حرکت د سازمان رئیس کمال ګونش پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی له تیرو دریو میاشتو راهیسې اعتراضونه کوي خو په خبره یې چارواکي غوږ نه پګروي.
چا په دومره ورځو کې موږ ته د مرستې لاس را اوږد نه کړ. دغه عبدالرؤف جان چې خوشی شي موږ به یوه ورځ هم دلته ونه درېږو. موږ د مجبوریت له مخې په دې بڼه د عدالت غوښتنه کوو، همدغه لوی لارې بندوو.
د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې مخکې له بلخ ولایت نه وتښتول شو او تښتونکي یې له کورنۍ نه $1,000,000 غواړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. لویدیز هیوادونو د میانمار یا پخوانی برما له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. داسې نښې لیدل شوي چې ګواکې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې هغه مخالفین وځپي چې غواړي د پوځ لخوا د دوه اونۍ مخکې کودتا په وړاندې اعتراضونه وکړي. پوځ د دغه کودتا په نتیجه کې د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لرې او هغه یې په کور کې نظر بنده کړه. په هغه اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې، امریکا او کاناډا سفیرانو او د 12 اروپایي هیوادونو لخوا پرون خبره شوې، له کودتا راهیسې په دې هیواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبريالانو زورونه غندل شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې لویدیز د دیموکراسۍ، ازادي، سولې او سوکالۍ په چارو کې د میانمار خلکو د هڅو ملاتړ کوي او زیاته شوی چې نړۍ په دې هیواد کې وضعیت له نږدې څاري. دغه راز په میانمار کې د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د ګرځبندیز په مهال د ماښام له اتو د سهار تر څلورو بجو په امن ځایونو کې ځانونه خوندي کړي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوز کودتا کړې، د آنګ سان سوچی په ګډون په سلګونو سیاسي مشران او فعالان نیول شوي دي. او د اوکراین پاوز وایي درې سرتیري یې پرون د اوکراین په ختیځ کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. پاوز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې درې سرتیري یې د دونیتسک سیمې ته نږدې د نو لوهانسکي په ښارګوټي کې هغه مهال وژل شوي چې خپلو پوستو ته په لاره پرې یوه چاودیدونکې وسیله چاودلې. دوی نه دي ویلي چې دغه چاودیدونکې وسیله څه وه. تر دې دوه ورځې مخکې دوه نور بلاروسي ځواکونه هم وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې دغلته له تیر اوړي راهیسې اوربند نافذ دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. سموخه کله ازادي رادیو نوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنګي 1289 او په اکثر لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. کچیرته تاسو انټرنیټ لرئ، د انټرنیټ لاره هم زموږ رادیو اوریدلی شئ او د غراس حالته د خبرونو او راپورونو متن لوستلی شئ. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې هم وویل، د دې پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خولاند خبری برخه کې بيدا ووري چې د ناتو د دفاع وزیرانو د کېدون کې غونډه په درشل کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. دا د ورځنۍ غونډه د رواني اونۍ د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزء تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي له سره غور کوي. طالبانو بیا مخکې له مخکې د ناتو له دې ډول پریکړې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي ناتو باید غلطه محاسبه ونه کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمیر سرچینو د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې جرمني او نور متحدانو منلی چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبه په ورځ جوړیږي، له افغانستانه د 10,000 سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیري دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغو سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم یې له یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پریښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شوي موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خپله اړخه په دغه موافقه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بې اساسه دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوری دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق سي او په دې برخه کې کومې ستونزې راپورته نه سي.
د ناتو د دفاع وزیران په کېدونکې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکي په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر می میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیري په افغانستان کې پاتې شي او که نه رسمن پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د بلجیم د دفاع له وزیر لوی دیواین د داندر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پریکړې سره مخامخ دی. که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي.
و واموریدل چې د ناتو سرچینو ویلي چې ممکن دوی په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د همدې اونۍ په اونیو کې یعنی د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې سره جرګه کیږي. البته دغه کانفرانس هم له لرې واټنه د ویډیو کانفرانس له لارې جوړیږي او دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکي غونډه ولري. تر دې مخکې د ناتو عمومي منشي ویلي چې دوی د افغانستان په اړه له پیچلې معما سره مخامخ دي. ښاغلی سټونټلبرګ ویلي که چیرته دوی په افغانستان کې پوځیان پرېږدي دا هم خپل ګټې او زیانونه لري او که چیرې پوځیان د افغانستان نه راباسي هم دا کار هم زیانونه او ګټې لري. په همدې حال کې د سی این این یو تازه راپور چې څو ساعته وړاندې خپور شوی ښیي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هم په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پای ته رسیدو ته زړه نازړه ده او په افغانستان کې روان تاوتریخوالي د افغانستان د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم اندېښمن کړی. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په غیر مسؤلانه توګه وتلو په هیواد کې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړې. ولسمشر دا خبرې داسې مهال کړي چې له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو پرون 2.5 کاله پوره شول. تفصیلی ده مرالی بشیر پراپور کی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو د 2.5 کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو، خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه.
هدف از جهاد بر حق مردم ما
زموږ د خلکو د بر حق جهاد هدف دا و چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټونه پیاوړي کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوې له منځه ولاړې.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر سوی، داسې سوله چې پکښې پوځي او ملکي بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړي سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یوه اعلامیه کې ویلي هیله مند چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د 40 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې له یوې مودې راهیسې ځنډېدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤل طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري. اوس هم د کابل چاپ نننۍ او د کابل چاپ د ورځپاڼو نننۍ تبصرو ته راځو. په دې تبصرو پسې وروسته د سندرو میلمانو پروګرام واوري. دا پروګرام له مخکې نه ثبت شوی دی.
مسیر ورځپاڼې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې راخیستي چې ویلي که حکومت له دوی سره شوې هوکړې عملي نه کړي نو ارګ به محاصره کړي. وړاندې لیکوال پر حکومت هم نیوکه کړې چې تر اوسه پورې باید دغه ژمنې عملي شوې وای. لیکوال ټینګار کړی که حکومت له اسلامي حزب سره هوکړه نه عملي کوي نو طالبان به هم پرې باور ونه کړي او زړه بخنه کړي چې له حکومت سره هوکړه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا اسلامي حزب سره د هوکړې مکلفیت حکومت دنده ده او باید عملي کړي. د بندیانو خوشی کول په ملکی ادارو کې د حزب اسلامي د غړو جذبول، د کډوالو راستنول او ځینې نور هغه مسایل دي چې د حکمتیار په وینا د حکومت لوري نه دي عملي شوي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ د ګلبدین حکمتیار د څرګندونو په غبرګون کې ویلي هیڅ یو شخص او یا هم ډلې ته د دې حق نه ورکوي چې په زوره په ارګ کې واکمني وکړي. دغه شان حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د پلي کېدو کمیسیون بیا ویلي چې تر اوسه د افغانستان له زندانونو د حزب اسلامي 1,24 بندیان خوشي شوي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو او ترهګریزو ډلو لخوا د جګړې او بریدونو شدت نه یوازې د سولې لپاره هیلې مړاوې کړې، بلکې په کور دننه او په نړیواله کچه یې سختې اندېښنې هم راپورته کړې دي. وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې پخواني مشر ډیوډ پیچروس څرګندونې راخیستې چې ویلي طالبان یوازې غواړي چې امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي او د دوی بندیان له بنده خوشي شي، خو په وینا یې په اصل کې د افغانستان وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی او طالبان د سولې په برخه کې نه